لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کو. په دې او ساعت خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستۍ مهمو خبرونو سره ټیکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو اوولس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسي خلک دي.
برید سیاګرد په سیمیز کلینیک کې سوی څلور سیمیز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال سوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو د قومندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمیزو پولیسو قومندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې پنځه پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي دولس هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد یې د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودیدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همداراز له هغو حقونو څخه هم بی برخې دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری یې له څو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار له پیله ویل چې دی غواړي ګونټنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د یو پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګونټنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 28مه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري کنه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 13 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسېدلی. په سوریه کې په 4 کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په را روانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل 28مه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصې شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر ریاض حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجی کورو ټاپو چې شاوخوا 4.5 زره وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونا کروندې له منځه تللې، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8 زره کسان اوس مهال د ژغورنې په 20 مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900 زره ته رسیږي د استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیفته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیالي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته یې کړه چې اوکراین هم باید عملي کړي. ده د اوکراین پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورئ چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالۍ کیدی شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیا نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو میرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبر د خوکه مکه د اندران مکه لیورونه مده خبر را تکي و د مګ ورور د مارکیټ قدم خوش کې دغه کورتره عزت زار مزه سبو وکم
نیمه نړۍ په دوه منی مای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ل ځنګړي 19 پروگرام تاند څنګه سره یو ځای خبريږي د ازادي رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولامل صاحب، له چارواکو مو څه اوریدلې دي او تاسو یې دا شیبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بللې یاست حکومتي چارواکو؟
بله تکل صاحب، سلام وایم تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تمه کې نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي. دا غونډه د افغانستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ترسره کیږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبري پوښښ لپاره راغلي یو. نو په تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسمن پیل شوې ده. موږ تمه یو چې غونډه رسمن پیل شي او د دې لپاره د امریکا، چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي. نو تمه کېږي چې په څو شېبو کې به دا غونډه رسمن پیل شي.
بله، هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینئ او خبرې کوئ، هغو څومره امیدواري ښیي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډیر دې خبرو ته هیله مند دي.
بله، چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده. نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې هم بحثونه کړي او دا نقشه تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده. نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده، دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو ور بیا پس له اوږده ځنډه وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي. دا بالاخره دې ته زمینه برابره کړي چې دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه حل لاره پیدا کړي.
یو وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب، ډېره مننه. دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي؟ په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې کې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي.
بله، البته تر اوسه پورې چارواکو، حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره به دوی طالبان به دې ته حاضر شي او که نه. خو په کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پرګواش محصل لخوا جوړه شوې وه، هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي. مګر بیا هم دوی په خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و، ویلي وه چې د دې شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي. مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شیبه په شیبه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه کوم قدرمن اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکو. قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د څلرمې څلور اړخیزې غونډې پا په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه په جمهوری ریاست کې وو. د نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه هم معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسی جرګې له یوه غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقامو دا موضوع څیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
دما فکر که شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کېنو او طالبانم عزیز شي و خبرو ته، بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې عزیز شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومې وه؟ ده
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي، که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه راته وویل دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر ناخلاص اعلان ما هم واورېد او باید تلویزیونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپله زمنو کې په اصطلاح باندې یو دې ته شکي سوم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه شي، د یو مرګ یو دبل مخالف زه په کابل کې دا څو کاله د لی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله دی جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم ملګری مې نه ده کړی، او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده، ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړې کړي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصیږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې بانفوذه وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو، او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورځپاڼې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نه شي کړی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت له یوې خوا له طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اخطارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شاشي. په سرمقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله نننې غونډې وروسته طالبان سولې تشین څراغ ونه خي دوی بل بل تګلارې کار واخلي. وساخ پلوکی ورسپانې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی، خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیله نه ترې کیږي.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د الخ او بخې د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیبزای د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړي د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنگټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیه او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کاربوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسله والو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړ جاړی یا تفاهم له منځه ځي، او که د حکومتونو او د وسله والو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي، دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې شوي، او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته، او په هغه مینول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعد کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیکه همکاري نه ده کړې. دغه همکاري کړه اکثرا امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې ده. مثلا د هوایي اډونه استفاده کړې ده، چې شجاعت د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو سره د ځانګړي ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې مبادله کړې. اوس هم د چین ستراتیژیک لحاظ د وچېلو روسانو په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نشي درلودلی په سیمه باندې.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمېر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي، د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي: د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنۍ ترتیب سیم چوکاټ کې څلور اړخیز غونډې دي، دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ ته وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزي په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسیر پر دې بچې سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپلې داخلي کړي.
که څه هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې د غزواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستانه د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوي هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره روسیه همکاري ته هڅولې وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزي آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویل چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي، ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډیره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیې او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنوف ویلی واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپل ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په موسکو کې د کارنیګی د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نه شو کولای د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکېل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکرین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینس د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسای راپور. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان وایي په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلند له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کماوال وایي همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم سر ټکوي چې په کلیو باندې کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا زورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1315 زون قومندان وایي چې په خوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلند نه کېده، چې له کبله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول په وینا که په خوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلند شوی وای، نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومونو نو زورول شوی دی او ځینې کسان دی غدې له کبله د طالبانو لیکو ته تللی دی.
وخت بو در کندوز برادر کس کې رښتا شو طالب بود، کس کې لونګي میزاد طالب بود، کس کې یک ذره ترافی
په خوا په کندوز کې کچا ګیره درلوده هغه طالب وو، کچا لنګوټه درلوده هغه طالب وو، او د داسې نور خبرو لامل خلک له طالبانو سره یو ځای شوی دی. نور باید د خبرو ته د پای ټکی کې خودل شي، څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن را کم شي. خاغلی کامول زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي، څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکوونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم.
موږ هم باید خپل ځانونه اصلاح کړو. د خلکو خدمتګاران باید رشوت ونه خوري، پر خلکو باندې ظلم ونه کړي. په چک پوینټ کې باید د خلکو جیبونه تلاشي نه کړي. راځي سره یو موټی شو، نور جګړې ته د پای ټکی کړي.
بیان متحد شوین علماي دین، شما رهبرای ما سین بیان متحد شوین.
بلې خواته د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کیږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بېلابېلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کیږي.
کومه تاسو وګورنن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې چا غږ نه اوریدل کیږي او بل مجګور دغه ولایت کې دغه د پولیسو بل خو د پولیسو د اربکیانو بد چلن خلک دې ته مجبور کړی دي چې په خپل کلی کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي هغه سره مرسته وکړي
وروره خلک سینه نورسته دا طالبان سوی دي طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي دا ټول د اربکیانو د لاسه ده په کلي او کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي ټکوي زوروي اقناق زوروي همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د خپل سرو وسلوالو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یوه د اړیکې شمیره اعلان کړې چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایي مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یوه داسې افغان ځوان له ژونده هم خبرو چې یو وخت یې همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شوم، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کو، د هغه د مخ نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستاني چې کوم استادانو خپل نور پاکستاني شاګردانو ته به دا پیام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې په خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېخاندئ چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې، مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کولم. چې بیا د هغه نه وروسته مې پانتون لوستم، د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې وه. د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله، او د شپې له خوانه یو کم کې مې ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه به یو ورکوټ اتو راته یو خور راته د جرمني څخه رالیږلی و، هغه به مې ساتله، او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي، ځکه چې زما معلومه نه وه نو چې شپه به مې نوکري یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد بشو بس عمل ته کمیز به میوت کو بدل به میکو بل کمیز به می په بایک کې اچولم او سحر د شپه غونه تر ونی م پوره زه خصوصي پنتون تتلم چې ما د خپل د مسری دورې د پله د ماسبه درسونه ویل
روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې
وای کفلک دی د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ د زده کړو په برخه کې دی کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټری لري مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اغسته ما نه کله لوبه کړې وه نه مې کله ګوډۍ زاولې او نه مې کله د سیمه او کې د کرکټ راته برابر د ډیرز مزړه کې د چې وکم یا هغه وخت بنو چې هغه وخت ما مزدوري کوله یا به مې آیسکریم خرڅول یا به مې وږي خرڅول یا به مې ترکاری خرڅول نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شوم نو زه به ډیر نشم کولای یو ماشوم سره به زمرسته کوم چې هغه ما غونډې د ترکاری فروشي نه کوي نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لږ ښه شو په 2009 کال کې زما او زمونږ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته ستانګ زینو منګ دوړو یو بنسټ کې خو دې مرسته لاس ټولنې په نامه باندې او په اول روزه باندې منګ یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلاً تقریبا زمونږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ نفر ته رسیدګي منګ د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګ شو کومک کو په زلزلو کې منګ خلکو ته کومک کو په سیلابونو کې منګ خلکو ته کومک کو منګ هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان د پاره اخلو
خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے کار څه خپړی واخلې بار لې یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی
منګه فعلاً یو ماسل روزان سرم سلور کاله کې چې هغه ماسل منګه کومک او پلار څوکیدار دی خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته ده چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نیوي ډیر زیات لایق خلک دی او هغه مشه ماته وي چې کله زله خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه بس تا فشار همیشه د پاره بز مفت کې ګورم
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی وبره تر رسیدي خغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطر او ځینو ناکامۍ او دا ورز د کړی چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوي ده د مختاسي ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ ته په دین کې لار خوانه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي نو کسړی سمرم خو وسی صرف ځان د پاره وسی صرف ځان ته مونږ کې صرف ځان ته عبادت کې دا پدارت نه خو صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خدم اما زمونږ مسولیت فردی نه ده مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعي ک ډیر نشو کول عقل هر افغان کدا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسي ک په هر سوي کې کم کس باندې پويږي کم کار باندې پويږي کم خبره باندې پويږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږ حلېږي ځکه چې دا به تر اتاګ لري یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي هماغه چې راتم لاس راکای امر سره ترکای نو ماته احساس کیږي چې ورځ مونږ هم دغه یو غریب سره کومک کړو دغه په دی واور کې یو نفر راغی دغه سره کومک وکړ کله چې خپل تاسو د جب نه ورکوي خپل په مټ باندې تاسو یو غرته وخی چې یو فامیل ته وړو ورسوي او هغه خواله وکي او کم دعا چې هغه فامیل به تاسو ته درکې یا کم هغه احساس دراحتی چې تاسو دکې چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه
وایو ودان دیو سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د خاغلی لودین لژوند سړیز د کولې شي چې کا اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپل ټولنې حالت بدلولې شي ملګرو اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د افغان ځوانانو د روغتیايي حالت د خوالي او د دوی په صحي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ټلیفوني شمیره اعلان کړي دا شمیره څو ده او ځوانانو ته څه خیر رسیدلې شي د دغه موینیت موین ډاکټر کمال سادات راتوي
د ځوانانو چارو موینیت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان وروڼه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژڼیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او صلاح مشوره ورکوي.
ملګرو ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويندو د پاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستې ده. په یغې کې د زنانا ډاکټر متخصص ناست وي، په بل او تحقیق مردنا متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خويندې کولای شي چې مخامخ متخصصي ډاکټر سره کېنی پیغلې او د خپل مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینا ډاکټر ته ورزي، عملاً بیا په یغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي. نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې د دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
خنو همزولو، وای ژوند دی او پسړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوې، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هیر مو نشي، په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو تو حاصل نے مقصد شتا بیکاری بہم یو کارو تو حاصل نے مقصد شتا د منزل مقصد سر حاغو خجب محار جون تاو گورا جون سر حمکار دے حمکار حاغ جون مرگ سار دنیا چب روزگار.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموګ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې که دا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بده وي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راغله، د ما زوی د شهید سو، دا خبره د خواښې مو کوي، د اندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي د موږ ورور د مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه تزارم، زه تسې چاره نه لرم، زه څه به وکم، د ما د زلن نه وکد ما یوانان بخوار سی خپل ز خوار سم زو دی الله رو مکرر، او دا خبره کرا ته کوي، زه تزارم چیرته بزلار سند نه څنګه ته نه دریګم، وای دا د هغه دا کوند کزه لره کوي، د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي، دا خو کوند ده، زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیور ته په نکاح کړی و. نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه، جایداد د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجرا ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي، او دا کچو اوخ بات شګونه وا شاید پنیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي، او هغه ته ستنه راخصل کیږي، هغه دې ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ور سره واوري.
اغلی نیمه هم دا زیاتوي، کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یوه ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یوه سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي، او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي، او ان داسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخکې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستوری پرې ونه لویږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت رسېدلې وي چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یوه نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکي راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله، او دا میرمن اوس له هیچ چا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وسې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه، د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو، پس دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو، نو دوی وویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سو، دا بدشګو مواد زکه د دې قدم نیک نو د دې له برکت دا لک د سر زخمی شو څه دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو بلاخره وفات شو نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې نو دوی ورته سدا ته بدبخته یې بلاخره دا پر رواني مشکل اخته سو بې دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه بلاخره د دې یو زوی وشو وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو دوی سته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سدا زوی دې مړ شو مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کی یا شالې په سر وانه چوي هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بد فال نیول کوم علمی جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلی او محض خرافات دي
هغه څه د بدشګومی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په خلافات هغه مسائل دی هغه دودونه دی هغه کلیشی دی خلکو په ذهنیتونو کې سته په تصوراتو کې سته خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري د اروپاونې په تحقیقاتو کې په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګوم په نامه د بد فال په نامه دا ټول بی بنیاد دي بی بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی خپل را پیدا کړی خپل دود کړی او خپل عمل کړی تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه درسای چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري دا صرف هغه خوانی سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي پیشداوري کیږي حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي زه په دې باور یم چې حقوقی چې بد شګومۍ ټاپه خوري دوی د بد شګومۍ او د بد فالۍ لیبل خوري دوی لاروی اړه ډیر پل کیږي ډیر منځوي کیږي د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی نه د بنده لخوا
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته بکې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون په اصل کې تاسو بدقدم بدفال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي چې خپل اعمال فکر وکړي د اصل په بدفعلی او بدشګونی پس اسلام کې نشته د خلکو افواهات ده او د ټول شیان چې د الله د جانب ده انسان مقصد انسان نشته د مرګ ژوند د الله تعالی نه تاکل شوی ده چې الله تعالی ته خپل بندگانو په مصلحت پیږي هغه پیږي چې کله چاته ضرر پیږي یا کله فایده پیږي ټول د الله تعالی په طرف ده
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه زګرو ټول هغه پیخي چې زموږ په ژوند کې پیخيږي د الله تعالی له جانب دی او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و که غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 1300 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.